درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د شفیقه یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د اسلامي دولت یادایش خراسان څنګه د کابل په لویدیز کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل د پولیسو ویندوی خالد زدران تیر شپه رسنوی ته وویل دا پیشه د ښار په شپږم امنیتي حوزه کې د سپرلیو په هغه موټر کې وشوه چې دشت برچی ته روان و. د خالد زدران په وینا په دې پیشه کې شپاړس تنو ته مشوب لاوښتې. د زیاته کړه دوه ملکی وګړي وشل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې په خپل ټیلیګرام چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن یکشنبه افغانستان ته روان شو. له ده سره په دې سفر کې د جمعیت علما اسلام ګوند څو نور غړي هم ملګري دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې له لسو کلونو وروسته افغانستان ته د ده لومړنی سفر دی، د ټي ټي پي او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسئلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد جان شکیب د دسمبر په شپاړسمه له مولانا فضل الرحمن سره وکتل او هغه ته یې د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. فضل الرحمن تر دې وړاندې د حامد کرزي د ولسمشۍ په دوره کې په 2014 میلادي کال افغانستان ته تللی و. پاکستان تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان خاوره کاروي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم زدران به په دې لوبډلې کې هم د افغانستان د لوبډلې کپتانی کوي. د کرکټ بورډ د وایاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
لوبډله هندوستان ته رسیدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي. البته بیا دونه وړ بولم چې د دې لوب لړۍ درې سیالۍ به
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شلو وره مسابقه د جنوري په 11مه، دوهمه په 14مه او دریمه د جنوري په 11مه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له باندنیو چارو وزیر سره په تلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباتوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبداللهیان سره له تلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایرانی ساری ته مې خورا څرګند پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترنګلتیا خطر هیڅکله دومره ډیر نو ایران او نیابتي ډلې باید فورا بې ثباتوونکي هلې ځلې ودروي. د فرانسې د بندونو چارو وزیر دا هم وویل چې کړکیچ د هیچا په ګټه نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي داسې ښکاري چې ترکیه به په راتلونکو اونیو کې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. د پرون شنبې وویل دا د هغې کیسې د پای ته رسیدو نقشه ده چې ګواکې واشنګټن خپل متحدان نهیلي کړي دي. د ترکیې د پارلمان د نړیوالو چارو کمیسیون تېره اونۍ د ناټو تړون د پراختیا په هدف په یوه کلیدي ګام کې د سویډن د غړیتوب لپاره د ناټو وړاندیز له 19 میاشتې ځنډ وروسته تصویب کړ. ټاکل شوی دی چې په بل پړاو کې د ترکیې پارلمان په دې اړه رای واخلي. او د روسي پوز پرون شنبه په دونیس کې پر هستوګ نسیمو توغندوی بریدونه وکړه چې په نتیجه کې د 15 ماشومانو په شمول لشته لږه یو لستانه وشل شوې ده. د روسي پوز وایي د بریدونه د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسي پوزیانو پر مورچو د بریدونو په جواب کې کړی دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. داعش د کابل د تیر شپې بمی برید مسؤلیت ومانه. د خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د رسنیو د قانون د نشټوالی د خپل کار په لاره کې خټ بولي. له پاکستان هیواد ته راستانه شوي افغانان له بیکاری شکایت کوي. په کونړ کې پرڅباندې 180 پروژو کار روان دی. د تخار، بدخشان او کندوز اوسیدونکي وایي د سونګ مواد ګرانه شوي دي.
او توت لارګای ده 500 روپے 550 روپے لارګای ده چاوایا قشیر ده لارګای ده جګیګه کندوز کې او زغال دې د شپته روپے.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې و مورس خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل داعش ډلې په کابل کې د پرون ماښام 14 مسؤلیت منلې ده. په دې پیښه کې چې د شار په لویدیځه سیمه دشتي برچی کې پر یو کاستر موټر وشوه وژل شوی او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د پیښې د یو قرباني محمد علي کورنۍ وای هغه ځوان وو او د ټولي کورنۍ مسؤلیت ورلغاړي وو، خو له ټولو هیلو سره نن خاورو ته وسپار. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې پیښه کې د مرجوب لوشمیر 15 تنه دی. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل پر راپور کې
تکیهگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به هم تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیرش په 14 کې د وژل شوی محمد علی کاکا حسین ریحانی د چی د خپل وژل شوی وراره پاړه غیږي
در صرف نظر کرد مصروف
و وشت کلن محمد علی درې خويند یو دوه ورونه لري، خو دی وی اتکسیز کورنۍ ټول مسؤلیت ورتر غاړو. هغه د کابل په هنتون د جیولوژي او معدن څانګې د دریم ټولګي محصل و، مګر د جمهوریت له سقوط وروسته د اقتصادي ستونزو له امله په هنتون پرې خوده او د خپل کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره کار پیل کړ. حکای حسین ریحانی وای تیر شپه په همدې کاستر کې 14 پرې وشوه ل کار کور ته پر لارو.
تګ را تګ په کاستر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري، خو له بده مرغه هغه کسان چې بلې کاستر کې سپاره و یا زخمی کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته رانغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماښام د 14 مسؤلیت داعش ډلې منلې ده. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې 14 کې شلو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران بیا تیره شپه په خپل اکسپانډری کلي په دې 14 کې دوه تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې ټول ملکی وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن په خپل اکسپانډا د تیر ماښام د ټپیانو وژل شویو شمیر 15 تنه خوده لري. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د 14 مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تیر یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه 90% کم شوي. هغه دا هم ویل چې وخت د دوی لرسیدو وروسته په مذهبي ځایونو او تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په دشتي برچی کې لدې 14 وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن په خپل اکسپانډا د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعاګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالی شورا په خواني رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسيونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالف ډلې د مقاومت جبهې د دې 14 مسؤلین طالبان بللې او په یو اعلامیه کې چې په خپل اکسپانډ خبره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تیر یو لسیزه کې د افغانستان شیعه وګړي په نخښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ډیرو بریدونو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلی او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د قانون نشټوالی جدي ستونزه ګڼي چې لکبل رسنۍ او د رسنیو کارکونکو لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د واک بنې څکم 2.5 کال کیږي، خو تر اوسه د رسنیو لپاره خپل قانون نه دی معرفي کړی. د دې موضوع تفصیل
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څکم 2.5 کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانیدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وری په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوي او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ور باندې کار کړی دی. شغلی مجاهد تیره شپه د پژواک خبری آژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل سوی.
نو لار د مشرتابه دفتر ته د قانون سي توشيش نو الته تر اوسه پورې موږ ته منتظر او معلومات کو الته حجم د قوانینو ده یعنی دا بل ستونزه نسته الته ډیر زیات ادارو د ټولو وزارتونو قوانین چون نوي سوال لسره کرکتنه په وسو دقت کې وسو هغه الته تر کار لاندې دي نو د نوبت ته منتظر دي سو پورې ځکه په خپل علي خضر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هغه په خپل بریسي کوي په خپل ګوري دغه قوانین نو طبعا دغه وخت ګیره
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 138 پیښې ثبت کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څیړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یو لویه ستونزه وبلله.
که څه هم دوی په کاراته وایي چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي، خو متاسفانه د 2.5 کال د تیریدو سره تر اوسه پورې دغه قوانین تعدیل نسو او دغه قانون د دوی لخوا توشی نسو. که څه هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دغه قوانین به پلی سي، خو متاسفانه 2 کاله تیریږي. نن سبا او امرسانی د هغه موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرایي شي، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د نومبر میاشتې پر 1 د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی وو په افغانستان کې په وروستیو کې له 1024 ټلویزیوني چینلونو څخه اویا تړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې 2 افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د بی پولی خبرلانو ټولنې RSF په دې وروستوي کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. د دې ادارې په خبره خبرلان په خپل سری توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
له پاکستان څخه افغانستان ته په زور استل شوی افغان کډوال وای دوی میاشتې کیږي چې خپل هیواد تراغلی دي خو کار او روزګار نه لري. دوی وای له پاکستان څخه تقریبا تش لاس خپل هیواد تراغلی او د عاید کومه سرچینه هم نه لري. دوی له چارواکو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي.
یو شمیر دوی چې په تیرو 2 میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او په کې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسولیت ورترغاړي دی خو تر اوسه بیکاره دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دند چینل لرو او د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې اگر دا زوړ شخصیت مناسب ادارو کې پر دند وګماري.
همیشه ګل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وایي د دینیز د کړو ترڅنګ موټر چلونه مسلک دی خو تر 2 میاشتو ډیر وخت وشو چې له پاکستان راغلی او بیکار دی.
من راغلی دغه د 2 میاشتو نه وخت خبر نو ټک کارم له وسنه نه کړای دی اړی ته وزو دی اړی منستات دا وز لاسه ولاس کسا کوری ما ولا چې راغلی کوم مزدوری کړی جای په جای پراته وای دا زمنګ د دې نه کډوالو غمو خوړل شي.
د دغه شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکو دی او له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو له ډلې دی هم له بیکاری شکایت کوي. عبدالرحیم آزادی رادیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی یوه نیمه میاشت هم وشوه بس ګرځو کار نشته پیدا کېږي او نشته دی دغه تورخم کې سره کړي وو هغه لږ ډېر شوګر پاکن دونه ورځې هغه دی اوس ولاړ دی یو شاه کارډر کې مړه وو دي بیا خو زمونږ نشته دی بس دغه ورته پراتي وو نو نه کار شته دی او نه پیسې اداره کړي نو څه به وکړو سړی راشي کار مارو کې زخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنودونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خپور کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بیلابیلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تیره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان UNHCR پر خپل ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمیر 4,93,300 ته رسیږي. پر راپور کې راغلی تمه کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 1,00,000 بې اسناده کډوال او 50,000 POR لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. پر راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره UNHCR د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر جولای پورې 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
په داسې حال کې چې له پاکستانه افغانستان ته تللي کډوال شکایت کوي چې کار او روزګار نشته، په کونړ کې چارواکي وایي په دغه ولایت کې پر 102 پروژو کار روان دی چې په لړ کې زرګونو کسانو ته د کار او نفقې زمینه مساعده شوې ده. د دوی په وینا د مرستندوی موسسو لخوا په کونړ کې د آبادۍ او بیارغونې پروژو ته 25 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي. په دې موضوع دا راپور واوري.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مسولین وایي د یاد ولایت د آبادۍ او بیارغونې پروژو ته د همکارو او مرستندوی ادارو لخوا 25 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي او اوس مهال په نږدې 200 پروژو کار روان دي چې په کې په زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی عبید الله همت ازادي راډیو ته وویل
تر کې ولس مسات په کونړ ولایت کې کار کوي. اوس الحمدلله تقریبا 15 پورې مسات په هر په کونړ کې میشته او دفترونه هم دي او خپل کارونه مخ په وړاندې باندې وړي. تقریبا 25 میلیونه ډالر بودیجه د کونړ لپاره اقتصاد شوې ده چې په دې کې تقریبا 15 میلیونه ډالر مصرف شوې ده. په کونړ ولایت کې تقریبا 102 پروژې څه تکمیل شوې دي، څه د کار لاندې دي او په دې کې تقریبا په زرګونو خلک په کار باندې اخته دي.
له دغو پروژو څخه یو هم په وټپور ولسوالۍ کې د یو نوي کانال وستلو پروژه ده چې په کې له 400 زیات کسان کار کوي او په روانو چارو خلک خوختي. قومي مشر مرزا علي او مزدور کار محمد حسین
او کم کارونه چې کم وشلو کم ورجې چې دا کار کړی دی د امارت اسلامي نه د ټولو مؤسساتو نه د ډبلیو پی نه د ټولو نه مننه کوو.
تقریبا 420 نفر کار کوي واره کورنۍ دغمره خوشاله ده چې درې ټیمه نه په کم دغه کانال څخه کور ته وړي.
چارواکي وای په دغه 102 پروژو کې د کانالونو سربندونو سرکونو د جوړولو او ترمیم او بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو مرسته او د شنو خونو رغول شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د انډیپندنت میل او ایوننګ سټانډرد په شمول څو برتانیایي ورسپانو د هغو افغانانو په اړه لیکنې خبرې کړې چې ټاکل شوې وه برتانیا ته ولېشتول شي، خو په افغانستان او یا یې په ګاونډیو هیوادونو کې پاتې شوې دي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر لارډ کامرون په قول کې سلګونه افغانان چې برتانیا یې له افغانستانه د ایستلو ژمنه کړې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. شغلی کامرون د پارلمان غړیو ته پاستولی لیک کښلی څکم وسو داسې افغانان چې له خطر سره مخامخ دي او په بریتانیا کې د پناه په شرایطو برابر دي لا هم په افغانستان کې دي. په دغه لیک کې دا هم ویل شوی چې یو افغان چې بریتانیا د پناه ورکولو ژمنه ورکړې وه او لا یې هم په پاکستان کې انتظار ایست، د پاکستان له لوري افغانستان ته شړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې انډیپندنت ورځپاڼې تر دې مخکې په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو یو پخوانی ترجمان د پاکستان له لوري افغانستان ته په زور استول شوی دی. حال دا چې د بریتانیا حکومت دغه افغان ته ژمنه ورکړې وه چې خپل هیواد ته به یې راوغواړي. د بریتانیا د بندونو چارو وزیر لارډ کامرون د هغو افغانانو د ایستلو پروګرام ساري چې پخوا د بریټیش کونسل شون کې وو، یا قراردادیان او یا هم د سفارت امنیتي ساتونکي. ورځپاڼه وایي ټاکل شوی و چې بریتانیا 1500 نور افغانان خپل هیواد ته راولي، خو دا کسان په پاکستان، ایران او افغانستان کې بند پاتې دي. ایشیا وند خبرونه د ایران د کرمان په 14 کې د داعش د لاس لرلو په اړه راپور خپور کړی دی. د خبرونه د روټرز خبري اژانس پر اساس ویلي چې د امریکا استخباراتو د هغو تماسونو څرک لګولې چې د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګي او په کرمان کې د حمله کوونکو ترمنځ ټینګ شوی وو. د کرمان په بریدونو کې د 12 افغانانو په شمول نشته سلطنه ووژل شو او تر 280 ډیر نور ټپیان شول. داعش یا د اسلامي دولت خراسان څنګه د دې 14 مسؤلیت ومانه او ایران موبایل چې په بریدګرو کې یو تن د تاجکستان تبعو. د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیل وړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې بي وزله خلک د خپل کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون توکي واخیستلی شي.
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو وسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بې روزګاره خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ روډیو ته وویل:
نه نه، بادام نرخونه دي خو د 50 روپۍ دغه سي نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ، 50 روپۍ لرګی دی. چاوا یې قشل دی د لرګی د جګیږي کندز کې، او زغال دي د 70 روپۍ نرخونه دي. مانګه دا غواړو چې لرګی باید اردانه شي، او چې یو بل مسلمان ته هشپې ګرمه باید تیر شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بې روزګار او بې وزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده، هغه ازادۍ روډیو ته وویل:
اینجه به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستون زو ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته پدې تمرازم چی گوا کې را تا کار پیدا شي. کوم ورځ چې 2-300 افغانۍ کار وکړم، به خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې خلم. ژمه دې خو د بیکاری او بیوسې لوجي د خپل کور د تودول لپاره د سون توکي نشم خستلې.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګوي بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته وړه شوې ده، او بې روزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګي واخلم، زم غریب سړی د لرګي ته موسه نه کیږي. زرن جاله ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي. زم راغه دل ته پدې ژمي کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي، او د خل دل ته پرمالان دي سره باید خل کومک وکړي، د خپل دولت باید کومک ور سره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی 50 کلن محمد رسول وای چې په خار کې مزدوري کوي، هغه وای په سختۍ سره خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است، درو په چوب شکنه میکنم، ای خونه کمودی زیات.
دلته د لرګي وخصتل لپاره راغلی، خو د لرګي وو د سکرو نرخ لوړ شوه دی. زه خپل مزدوري کوم، په اونۍ کې ک دوه ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کوم ورځ چې کار پیدا نه کړم هسي ناهیله او پریشان کورته زم، بس ژوند روان دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پیښې هم رامنځته کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
همدارس زموږ ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو مطالب ویب پاڼې کې لوستلای شي او همدارس خبرونه اوریدلای شي. په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 1500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکو شیدو د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکا د کلن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري، چې هر ورځ تر 15000 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس ورسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتی تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادی فابریکې مطبوعاتي مسول عبدالوارث عمران وای په دې ورستوي کې د بهر راوړیدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل شي.
لزینو بهرنۍ هیوادونو لکه ایران او ځینې نور هیوادونو څخه پوډری به کیفیت شیدې راوړیږي، چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی، بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی. که چیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان پر ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي، نو تازه شیدې بازار پیدا کوي. او که چیرې دا چاره تر سره نسي، موږ په یقین سره ویلای سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې لمالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي، چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چاري د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې ورستوي کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري، ځکه پودری شیدو یې مخه ډب کړي ده.
زما نوم سید محمدی، سلور غواګان لرم. زما تقریبا دوه کال یا دوه نیم کال کیږي چې دغه ملکو څنګ ته شیدې راو. مخکې خلاله د شیدو نرخ شو ولوړ وو، دغه غواګان چې کوم مصارف کوله بیا به هم مرسته څه شي پاتې دله. اوس لا څو مرکیږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی، او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چدي دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی، ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه ودانه غوالرم د غواسه شیدل وشو د ملکوت راوړم. مردی ما اسلامي امارات د غوشتن لرو چې د پوري شیدې بندي کې، نو دا مسلمانان کړ دا وای غوالري در بدر جو ټوک ټوک چې ودغه ته ګوري شیدې ولا کاغ مصرف جوړي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا محل په دغه ولایت کې شپږ سوه نه څلوېښت د غواو فارمونه سته چې د کاله یو سلو څلوېښت زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاسته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهره د راوارېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
زموږ د مالدارانو سره تیاروتکې د مالدارانو سره په ټن ولسوالۍ کې مجلس درلودی. دغه فارمدارانو سره کم چې په ډېری تمنی سوي وي شیدې نه خرڅېدلې، نو پر یو منظم پلان باندې کار شروع دی. انشاءالله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کړو، بازار د دوی شیدې په لوړ قیمت باندې ورته خرڅ کړو. موږ په دې پلان باندې اخته، انشاءالله پر پلان کار روان دی.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر پنځو ته رسیږي چې دوی لوی او درې کوچنۍ دي. په دغه فابریکو کې